از نیروهای آمریکایی عنوان می‌کند.
السلام علیکم پاونسان کې د شپې او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په چاپو کې پروګرام خبريږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. نن د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د وټولو 15 کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي یرغل له څه باندې 9 کلونو وروسته د 1990 میلادي کال د فبروري پر 15 له افغانستانه ووتل. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا نه د عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې څرګند شوی نه دی. د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې یو مورد له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي روان 2023 میلادي کال شریکان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیایي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي او په وړاندې د غبرګون د پیاوړي کېدو، د رواني روغتیا او د ټولنیزو رواني خدمتونو د سمون او همدارنګه د سختې خوارځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د ناټو دفاع وزیر نن په خبره غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې تر پیل مخکې هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین سره د 15.5 میلیارد ډالرو پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر یې کیف ته ځانګړې سوې دوام ورکړي. له اوکراین سره د امریکا دغه نوې مرسته د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړي او د جمهوری پالو تر مشرۍ لاندې د استازیو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په ویلامیا کې ویلي چې د زلینسکي لخوا به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شول سره په کتنې کې ځینې مسایل مطرح شي. زلینسکي به د شنبې په ورځ د منشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. او د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی ورتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړ او لښت لره یو تنه وژلې ده. د دې چاودنې له کبله اور لګیدل چې لښت لره لاس تنه ټپيان کړي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم در آزادی پسپوک پروگرام که مو هر کلی کوم لنریوالو غندو در افغانانو تمه در قرغزستان پا پلازمین بشکک که در فبروری پا دیار لسم و چوار لسم و غنده وشوه. په دې غونډه کې تر ډیره دا مسله وڅیړل شوه چې نړیوال له افغانستان سره څرنګه تعامل وکړي. دا غونډه د دوحې تر غونډې 4 ورځې مخکې دایره شوه. هلته هم له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل مسله یوه اساسي مسله وه. مسله ده د پلازمینې بشکک په غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړې استازی تیرا هاکلا، د یوناما مشر روزا اوتنبایو او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو برخه اخیستې وه. همدارس د ملګرو ملتو د ځینو مؤسسو استازو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړ. د بشکک تر غونډې وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن په بشکک کې د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره تماسونو ته ضرورت لري، خو هلته د ده په وینا یو شمېر ستونزې شته چې باید حل شي. د دې ستونزو په لټ کې ښاغلی نیکلاسن د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو مسله یاده کړه. د بشکک په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو د ملګرو ملتو له لوري د قطر په پلاسمینه دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به دایره شي د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. اما د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي که چیرته په دې غونډه کې د ملګرو ملتو او د په وینا اسلامي امارت ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د ګټورو سلام مشورو فرصت برابري شي او د دوی حکومت ته دا چانس ورکول کیږي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي، نو ګډون به پکې غوره وي کنه نه ګډون به بهتر وي. ملګرو ملتو ویلي دي چې په دوحه کې به د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي، د نړیوالو سازمانونو استازي، د افغان میرمنو استازي او د مدني ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. پر دغو غونډو د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. تر اوسه پورې نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی په خبرونه کې را سره ده. آزاد صاحب، کلمړی له تاسو دا واورو چې د نړیوال له طالبانو څه خوشتنی لري پلانډول څه؟
سلام علیکم درنښت. په تیرو دوو نیمو کلونو کې نړیوالو ډېر کاره غوښتنې چې طالبانو څخه دي، هغه همدغه دی چې د بشر حقونو ته باید درناوی وشي، په ځانګړي توګه میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورکول شي. همدارنګه د نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه طالبان باید لاس واخلي او دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې دوی د دوی تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو ترهګرو ډلو نه کاروي او یو داسې سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې هر افغان ځان ویني، د هرې ایډیالوژۍ یا همدارنګه د هر ټبر سیاسي ځان په دې ساختار کې ویني. دا ډېر عمده غوښتنې د نړیوالو چې دوه نیم کاله کېږي تکرارانه له طالبان څخه غواړي، او طالبانو په دې کې لا د نړیوال سره نه انعطاف ښوولی دی او نه تعامل ښوولی دی.
آزاد صاحب، د بشکک په غونډه کې د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت هم خبرې وشوې، د ترهګرو موضوع هم یاده شوه او همدارس د مخدر موادو موضوع هم یاده شوه. اوس که ورته وګورو مثلا د دوحې په تیره غونډه کې چې د مې په میاشت کې شوې وه، هلته د مخدر موادو موضوع ډېره مطرح وه، خو دا پلا داسې ښکاري سي له دې موضوع نړیوال یو څه په شا شوي وي. که څه هم د بشکک په غونډه کې یاده شوه، ځینې تغییرات نه دي راغلي.
ګورې، دلته تر دې وړاندې چې دا غونډه ترسره شي، کابو پنځه شپږ ورځې وړاندې د فارن پالیسۍ چې یو له معتبرترینو رسنیو څخه ده، د امریکا اکثره هغه بهرنۍ پالیسۍ باندې لیکنې کوي او په هغه باندې به افسنا او کانګرس کې بحث هم کیږي، دی یوه مقاله خپره کړله چې په هغه کې د طالبانو یا ملا هیبت الله ته تر ټولو نږدې ترین کس د بشر نورزي په نامه باندې د چین د کمپنۍ سره دی د افغانستان د معدنونو قرارداد کړی دی، او په دې کې د دې شخص نوم په نړیواله کچه تر ټولو لوی قاچاقبر واخیستی، او دا یې په دې مقاله کې دا راغله چې طالبان د دې ډېر آمد چې دی یا انکم چې دی هغه د قاچاق د لارې دی. دا د بشکیک په دې ناسته کې پر دې مسله باندې ډېرې ټینګار سوی هم نه وي، لاکن دا په نړیواله کچه باندې مطرح موضوع ده. په نړیواله کچه باندې په بیلابیلو ناسته کې په دې باندې خبرې شوي دي، او طالبان نه دي توانېدلي چې دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې د دې تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د قاچاق مخنیوی سوی دی. زه فکر کوم د بشکیک ناسته د په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه غواړي چې د دوه ناسته د یو ځانګړي دریس سره یا واحد دریس سره نوځي، اما د دې بلې خوا د بیا غربي په ځانګړي توګه د بطیره ایالاتونو دریس متفاوت دی. نو له بده مرغه د هیوادونو خپلې ګټې یا همدارنګه د بهرنیو پالیسیو له مخې یو د بل سره په غیر مستقیم ډول هغه رقابتونه په دې جغرافیه کې د پرمخ بیایي، هغه اندېښنې چې لري د یو هیواد لپاره اندېښنې یو ډول دي د بل لپاره بل ډول دي. لکه ازبکستان دوی میاشتې وړاندې طالبان په بشپړه توګه د خپل د ترهګرۍ د لیست یا د دې سترې محکمې دا پریکړه وکړه چې هغه طالبان چې په هغو باندې نړیواله کچه باندې ملګرو ملتونو حتی بندیز لګولی دی سفرونو، هغه د خپل لیست وایستله او هغه د ترهګرو له لیست هم وایستله. نو د ازبکستان دا دریز د نړیوال دریز سره یا د ملګرو ملتونو
د قزاقستان دا دریز چې له لیست وایستله، ازبکستان بیا البته دا کار چې سفارت طالبان ته وسپاره
و قزاقستان بلی و
بله. من نه آزاد صاحب، د شزو د چارو فعال او د سیاسي چارو کتون کې زرکه ملیار هم په خبرونه کې را سره دی، د دوی مارکلی کوم. اغلی ملیار، ستاسو په باور نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري په لنډو لسو؟ اغلی ملیار سره اورو، فکر کوم رابطه مونږ د ټینګه شوی. اغلی ملیار زما آواز اوري؟ تاسو فکر کوم ستاسو یا مایک ګل دی او یا څه تخنیکی ستونزه ده؟ بیرته به آزاد صاحب که تاسو ته راشم. آزاد صاحب څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې، که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري، د طالبان په دریځ کې تاسو ته داسې ښکاري چې څه نرمښت به راشي او له ځینې غوښتنې به د نړیوالو ومني؟
چې بسه د تېرو دوه نیمو کلونو قضایاو ته په کتو، ځمکني واقعیتونو ته په کتو، دا په ډاګه سوله چې طالبان د طالبانو سره هغه یو ډول غیر رسمي انعطاف یا تعامل چې لري، هغه متحده ایالاتونه دي او د افغانستان په کچه کې هغه سرلاری لوبغاړی متحده ایالاتونه دي. د دوهې د ناستې نه وروسته یا د تړون نه وروسته کوم تغیرات، کوم تحولات په افغانستان کې راغلل او تر ننه پورې هم طالبان ته هغه اونیزې کڅوړې چې روانې دي یا په غیر مستقیم ډول کوم تعاملات چې د متحده ایالاتونو سره دي، یوه دا ښیي چې یوه همغږي د دې دواړو ترمنځ ده. د طالبانو په دریځ کې تغیر تر اوسه ځکه نه دی راغلی، هغه ډول فشارونه چې توقع یې وه یا باید وارد شوی وای او د هغه هیواد له آدرسه چې هغه په دې قضایو کې خورا ډېر مهم رول لري لکه متحده ایالاتونه، هغه فشارونه نه دي وارد شوي. کومه لحظه چې هغه فشارونه په واقعي ډول وارد شي، طالبان په داسې یو پوزیشن کې نه دي چې هغه د متحده ایالاتونو، که څه هم په رسنیز ډګر کې خدای همیشه دا وایي چې د متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړې ده او یو ستره تاریخي کارنامه یې ترسره کړې ده، لکن واقعیتونه مطلقا متفاوت دي. که چیرې متحده ایالاتونه په خپل دریځ کې تغیر راولي د طالبانو په وړاندې، هغه تعاملات چې دوی سره لري، طالبانو په دریځ کې به خورا ژر تغیرات راشي. اما همدغه رنګه چې متحده ایالاتونه د خپلې پالیسۍ له مخې یا په سیمه کې کوم سیاستونه چې دوی روان کړي دي او هغه اندېښنه نه لري، په واروادی رسنیز رسنیو د لارې هم ویلي دي چې د افغانستان څخه هلته چې کومې نړیوالې ترهګرۍ ډلې دي خطر نه احساسوي، لهذا دوی د افغانستان یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره په هغه باندې داسې فشار یې هم نه دی وارد کړی. نو که چیرې په دغه دریځ کې، په غربي دریځ کې، د ملګرو د متحده ایالاتونو د مشرتابه تر چتر لاندې په غربي دریځ کې تغیر رانه سي، د طالبانو په دوه نیمو کلونو کې د دې په دریځ کې کوم تغیر نه دی لیدل سوی، هغه به ونه لیدل سي، ځکه دوی ته یو ډول غیر مستقیم ډاډ ورکول سوی چې تاسو سم روان یاست. خو که دلته په واقعي ډول دلته تغیرات ولیدل سي یا د دې پالیسۍ کې تغیرات راسي، بیا به طالبان په یوه شپه یوه ورځ کې خپل ټولو دریځونو کې نه یوازې تغیر راولي، ډېر زیات نرمښت به هم وشي.
اغلی ملیار نظر واخلم، څه فکر کوئ چې د دوحې غونډې ته کم وخت پاتې دی، آیا د طالبانو په دریځ کې به څه نرمښت راشي؟ ځینې غوښتنې چې ملګري ملتونه هم نړیوالې ترې کوي، ځینې به یې ومني؟ له دوی سره بیا هم فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو. ستاسو مایک بند دی اغلی ملیار، زما آواز اورئ؟
طالبان به یو څه نرمښت وښیي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي که ونه کړي، د کوم سفرونه چې دی مختلفو استازو لخوا نه افغانستان ته وشول، دې دپاره وهڅول شول. ما نن ولوستل چې دوی د خپل شرطونه هم، البته دوی دې ته ویلي دي چې دوی د شرطونه څه دي او که دوی
اغلی ملیار وبخښئ، زما سوال دا و چې آیا دغه کومې غوښتنې سه نړیوال لري له طالبانو؟ دوی به ځینې غوښتنو ته غاړه کیږدي؟ مثلا یوه ډېره مهمه غوښتنه سه د بشکک په غونډه کې هم مطرح شوه او بیا بیا په دې تېرو نږدې دوه نیمو کلونو کې تکراری، چې هغه د نجونو مکتبونه دي.
امید ته چې دا ومني، ځکه که ډیپلوماتیک معادلات او تعامل همدغسې ده چې یو څه به ورکوي چې یو څه ترلاسه کړي. که دوی دي خو خپلې غوښتنې غواړي چې ترلاسه کړي، خپل ارزوګانې غواړي چې ترلاسه کړي، نو خو مجبور دي چې یو څه غوښتنې به مني. دا خو د افغانستان د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالو غوښتنه، یعنې دا خو یو بنیاد او اساس د دې دپاره ده چې د دوی د په رسمیت وپېژندل شي. ما نن هم دا خبره ولوستله چې یو اساسي ټکی د دې دپاره چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي او او د دې د شرایط چې دوی دی وځه کړی دی هغه ورته ومنل شي. دوی باید د نجونو خوندي خلاص کی او کدا خوندي خلاص نه کی خو دا په دې معنی ده چې دا غونډه هم یعنی نتیجه نه ورکړي او ډېر انتظار به تینا نشي کېدل. نو ما نورې کونګسې هم اوریدلې چې احتمال د دې شته چې سکالې چې د نوي تعلیمي کال کې خوندي خلاص کی البته امید ده چې خلاص کی.
او مننه د کالیفورنیا د پوهنتون او استاد او د سیاسي چارو کتونکي عالم خان احمدزی هم په خبرونه کې راسره شو. احمدزی صاحب خبرونه ته شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې نړیوالو ځینې غوښتنې په یو ډول د بشکک په غونډه کې هم مطرح کړي دي چې په هغه کې د وی مسلې ته اشاره وشوه چې د نجونو مکتبونه دي او د ښځو حقوق دي، څه فکر کوئ چې د دوی په غونډه کې به طالبان د نړیوالو ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه احترامات ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته، همدارس قدرمنو ملمنو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. زه چې څومره فکر کوم په طالبانو فشار زیات شوی در لاری خوانه او داسې ښکاري چې یو څه غوښتنو ته بدی غاړه کیدی. خو په دې کې کوم داسې تعلیم او تحصیل کې زه فکر کوم داسې کوم غټ خبره نه ده د خزینه، او ځکه چې دې کې واضح احکام د شریعت ستا د اسلام ستا او باید زر تر زر اخلاصي صرف حجاب کول دي، نور دومره مشکل نسته. او بل دا ده چې دا دنیا یو ګلوبل ویلج ده، دلته اوس ټول یو بل ته اړتیا لري، ضرورت لري. افغانستان هم د نړیوال ټولنې یو جز ده، نو نړیوال ټولنې بغیر نشي پاتې کېدای. افغاني وختونه نه دي چې پخوا بچو چې یو ملک به په خپل خوبال ولاړو یا به خپل هغه باندې په دې کار کاوه. اوس دنیا یو بل سره دومره نږدې سوې ده چې یو بل نه بغیر امکان نه لري سړی د یو بل همکاري نه بغیر زندگی وکړي او ښه زندگی وکړي. او همدارنګه افغانستان خلک هم د ښه زندگی غوښتونکي دي او د ښه زندگی مستحق دي چې باید طالبان ورته دا زمینه مساعده کړي چې دوی وکولی شي تعلیم او تحصیل وکړي. او
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن ازادي راډیو ته په بشکک کې وویل چې اروپای ټولنه به افغانان یوازې پرې نشتي، دا څرګندونه سره اورو او ګورو.
People of Afghanistan at the center of the focus. We also need to focus on European interests.
د افغانستان خلکو ته په لومړي ګام کې توجه کوو، د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې نیسو. درېمه خبره دا ده چې دا زموږ په ګټه نه ده چې افغانستان منځوي کړو، دا هغه درس دی چې له 1990 لسیزې څخه مو زده کړی دی. موږ تعامل ته لیواله یو چې وضعیت عادي شي او طبیعي ده چې په رسمیت پېژندل به بیا ورپسې وي، خو د دې لپاره یو شمېر کارونه باید ترسره شي. بشري حقونه یوه مسله ده، پراخ بنسټه حکومت بله مسله ده، البته امنیتي مسایل هم خورا مهم دي.
آزاد صاحب او درنو میلمنو، تاسو ټولو د نیکلاسن دا خبرې واورېدې او وملیدې، که آزاد صاحب لومړی ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې که څه هم په یو ډول تکرار دي، کومې تاسو ته داسې ښکاري سي د دوحې په غونډه کې به ومنل شي د طالبانو له لورې؟
ګورې شیخ بس لکه مخکې شما یادونه وکړله چې د افغانستان په قضایو کې یوازې افغانستان په قضایو کې نه، په نړۍ په ډېرو قضایو کې یو هیواد خورا ډېر مهم رول لري چې هغه متحده ایالاتونه دي. په تېرو شلو 15 کلونو کې کله چې هلته جمهوري دولت و، اروپایي ټولنه همدارنګه منځنۍ آسیا کې ډېر زیاتې ناستې وسولې، په مسکو کې ناستې وسولې، حتی د ناټو د سازمان سره د افغانستان جمهوري دولت چې کوم تړون درلودی د سقوطن دوه کاله وړاندې په داوس نیوزیلینډ کې ناستې وسوې، تعهدات وسوله. لیکن کله چې متحده ایالاتونه په دوحه کې د طالبان سره تصمیم ته ورسېدله، ټولې نړیوالې ناستې، ټولې ټولنې د اروپایي ټولنې په ګډون هڅه دوی ونه توانېدل چې هڅه وکړي. او نن هم په دې قضایو کې یوازې د خبرو تر بریده پورې د دوی رول دی. د دوه په ناسته کې تر هغو چې متحده ایالاتونو طالبان د خپل کړي تړون لمخې چې په دوه کې کړی وو او بیا ځینې تعاملات چې د پردې شاته یو زمایم هم دوی دواړو د اخلاق کړي زمایم هم موجود دي، کله چې دوی یوې پرېکړې سره ونه رسیږي که هغه د فشار د لارې وي که د تفاهم د لارې وي، زه فکر نه کوم چې د ملګري ملتونو په کوربتوب د دې په شمول چې ملګري ملتونه د دوه د دوه د ناستې کوربتوب کوي او د متقی خبرې هم ډېرې ډاډمنې نه وي چې دا نړیواله ټولنه دې وتوانېږي په طالبانو باندې د هغه شرایط ومني چې په تېرو دوو نیمو کلونو کې غوښتنه کېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تر هغو چې متحده ایالاتونه که فشار وي که تفاهم د لارې وي د طالبانو سره پرېکړې ته ونه رسېږي دغه ډول ناستې به ونه توانېږو موږ چې د دې شاهدانو واوسېږو چې طالبان دې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه چې د بشکیک په ناسته کې یادونه وسوه یا تکراري وي ستاسو په وینا هغه دې ومنه.
مننه آزاد صاحب. د دوحې غونډه تقریبا څو میاشتې وروسته ورته دوهمه غونډه ده، د مې په میاشت کې هم په دوحې کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوې وه، خو د هغې غونډې او د دې غونډې چې را روانه ده تفاوت په دې کې ده چې هغه پلا د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هغه ځل ویلي وو چې که له غونډو طالبان باسي او طالبان څوک غواړي چې منځوي کړي دا هڅې ګټې نه کوي، لیکن دا پلا د دوی په حساب باندې دغه ګټه شوې ده چې طالبان په دې غونډه کې برخه واخلي. اما د امیر خان متقی خبرې چې اساس سپتا سو اشاره ورته وکړه دا ډول وی چې که د دوی شرایط ومنل شي نو په غونډه کې به ګډون وکړي. اغل ملیار تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان غواړي چې په غونډه کې برخه واخلي او کنه ورلمه خولي دغه خبره کوي؟
په اصل کې خو کومه اجنډا چې د غونډې د پاره جوړه شوله په دې اجنډا کې د طالبان سرپرست حکومت سره هم باید تماس نیول شوی وای، باید د دوی د غوښتنې یا د دوی د هغه مسایل چې غوښتنې پرې باندې بحث وشي هغه باید په دې اجنډا کې شامل شوي وای، شامل کړی شوي وای چې هغه کار نه ده شوی.
اوبښي له طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي، له طالبانو سره په تېرو دوو دریو اونیو کې حتی د نکلاسن هم تېره اونۍ کابل ته تللی.
او یوازې نکلاسن نه ده تللی بلکې ډېر نور استادی هم ورغلل او هڅه یې وکړله چې کله چې د طالبانو موضوع ګیري دلته یو څه سخته شوله نو دوی دې هڅه وکړله چې دوی دې حتی تشویق کړي، حتی د مفردین اوغلو دوی دې ته ډېرې فیصله د دوی دې په تبه خبرې هم ورته وکړلې چې دوی دې به ښې نتیجې به ولري، دا غونډه به د نړیوال لیواله دي چې دوی دې سره تعامل وکړي، ښې پرېکړه به وشي په دې غونډو کې، یعنې دوی دې ته وهڅول چې په دې غونډو کې شرکت وکړي. نو دوی دې دپاره زه فکر کوم چې د لومړي ځل دپاره په یو نړیوال سټیج باندې دوی دې ته یو موقع مساعده شوې ده چې دوی دې کولی شي چې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي، او ګر چې دوی دې یوه مخکې له مخکې نه هغه غونډه چې په کابل کې وکړله هغه هم دوی دې دپاره زما په نظر باندې فکر کوم یو په بهرنۍ پالیسي کې یو بری و، او دا زمینه دې ته مساعده کړه چې اوس په دا بشکیک کې غونډه وشوله، یعنې دا هغه څه دي دی او بل سره تړلې غونډې دي، او دوی دې خپل هم دې ته یعنې په یو هدف پورې دا زمینه مساعده کړې ده. اما دا چې دوی اوس دا خپل شرایط پیدا کړي دي، دوی دې شرایط به وکتل شي چې څومره د نړیوالو دپاره دا شرایط د منلو وړ دي، دا دې په دې برخه کې دوی د شرایطو په برخه کې دوی دې ایران مرسته هم لري، یعنې قومي هم په دې باره کې ابراز نظر کړی ده چې که چېرته دغه د منصفانه لار چې هدف یې تعامل ده د طالبانو سره د طالبان د حکومت سره که دا حقیقتا جدي واوسي او همدا لاره تعقیب شي نو موږ به په افغانستان کې یوې سولې ته ورسېږو، یعنې یو څنډا څه د ایران ملاتړ هم په دې برخه کې لري. نو معلوم شي که دوی دې په دوهې کې دې دوی دې شرایطو ته چې وضع کړي دي او موږ پرې باندې نه پوهېږو چې دا شرایط څه شی دي، که دا شرایط د نړیوالو دپاره او د ملګرو ملتونو لپاره د بس
مننه احمد صاحب، څه فکر کوي په دغه یو غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونه دا غونډه جوړوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې غونډه کې د راپورونو له مخې برخه اخلي، په دې کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده، په کار نه ده چې وار له مخه تر غونډې طالبان نړیوالو ته ځینې وړاندیزونه وکړي؟ مثلا که دوی وار له مخه په دې تر غونډې دا اعلان وکړي چې ممکن په نوروز کې د نجونو شونځي له شپږم ټولګي ورپورته پرانیزو او یا پانتونونه پرانیزو، نو نړیوال به تشویق شي چې ځینې امتیازات به بیا طالبانو ته ورکړي او یو تفاهم ته سره ورسي.
بله هو زه سره موافق یم، او پام دې کې باید د افغانستان اسلامي تحریک، اسلامي امارات یا طالبان او اسلامي تحریک باید پدې کې یو څه اقدام وکړي، ځکه چې دا کله چې دومره غټه پروسه پیل کیږي نو دا د یو پلان په اساس باندې کیږي، نو یو څه نه څه په پلان کې وي، د دې هغه پلان او واضح جزئیات باید ورو ورته ورکړي چې تر څو موږ نړیوال هم مطمئن شي چې دوی په یو
نو احمد صاحب وبخښه، نو ولې طالبان دا کار نه کوي؟
دا چې دوی ولې دا کار نه کوي دا به دوی سره ملحوظات وي.
ستاسو په باور علت به باید څه وي؟
زه فکر کوم خو سیاسي شطرنج سیاسي لوبې دي، هر څوک هغه دین خپل سیاست کوي، نړیوال ټولنه خپل سیاست کوي، او پکې ټول خرابيږي عام خلک
نه، خو د څه چې یو له نړیوالو سره سیاست ته یو له خپل خلکو سره سیاست ته، نو دا خو له خپل خلکو سره سیاست ته یو منفي سیاست چې د شونځو مخه بندوي.
او ما درته ویل چې دوی سیاست کوي که نړیوال سیاست کوي ټول ضرر یې خلکو ته، او دا موږ نه غواړو چې خلکو ته ضرر ورسیږي، باید چې عام نړیوال داسې سیاستور څخه تیر شي چې هغه بیا خلکو ته نوسی، او هم طالبان له داسې سیاستور څخه تیر شي، او زیات مسولیت به خپل طالبانو ته راځي کیږي، ځکه چې ملت دوی ملت ته او د دې د تسلط لاندې ژوند کوي، نو ملت غوښتنې لري، هغه غوښتنو ته باید طالبان متکی شي. صحیح د شریعت پر رڼا کې څه مشکل نشته، هغه دي خو مطلب باید اطمان داسې خبرو ته
اطمان نه آزاد صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم. طالبان له تیرو تقریبا دوه نیمو کلونو راهیسې چې کابل نیولی دی، بیا بیا همدا خبره کوي چې نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او له نړیوال سره تعامل ته خوشاله هم دي. تازه آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیستی دی، د ازبکستان سفارت دوی ته ورسپارل شوی دی، او دغه خبرونه هم دوی ډیر برجسته کړي دي، ورته خوشاله دي چې د سیمه له هیوادونو سره هم روابط برقراره کیږي. لیکن بل لور ته د ملګرو ملتونو استازیتوب ته هم دوی ډیر لیواله دي او غواړي چې د ملګرو ملتونو نمایندګي دوی ته وسپارل شي. په داسې شرایطو کې دوی ولې ساس په باور نړیوالو ته داسې وړاندیزونه نه کوي، مثلا د دوحې تر غونډې مخکې ځینې وړاندیزونه وکړي چې نړیوال لو قناعت حاصل کړي چې دوی خو د نړیوالو خبرې مانی او بیا هغوی هم ځینې امتیازات دوی ته ورکړي؟
ګوره یو شی ډېر ښکاره دی، شیبر صاحب چې په تیرو اتو کلونو کې د طالبانو اکثره مشران هغه چې په دوحه کې وو هغه نړۍ لیدلې هم ده، پرمختللي هیوادونه یې هم لیدلې دي، اواز د دې اولادونه هم یا لوڼې هم ښوونځیو ته ځي، دوی په دې ټولو مسایلو تر یو بریده بلد دي. دا چې دوی ولې دغسې وړاندیز نه کوي په تیرو دوه نیمو کلونو کې دغه څه ولې ونه کړل، چې هغه په هیڅ لحاظ د نړیوالو اصولو له مخې، د افغاني کلتور له مخې، د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د شریعت له مخې هیڅ ډول ممانعت دې کار ته نشته چې نجونو زده کړې وکړي. زه فکر کوم او په دې باور یم چې دلته چې زه ګورم د ځینې سناتورانو خبرې څرګندونه، حتی د کانګرس مینانو څرګندونه، متحده ایالاتونو په دې باندې یو ډول سرمایه ګذاري کړې ده، تر دې وړاندې چې کوم کسانو په تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې وه هغه تصمیم واوسل په دې باندې دا ځل وکړه. زه فکر کوم هغه ډول انعطاف چې شول سوی دی یو ډول په غیر مستقیم د دې ویل شوی دی چې داسې کړنې دي وکړي چې تر څو د نړیوال ټولنې د مخالفت سره مخ شي. که چیرې دې داسې څه نه کوي، یعنی په لومړۍ ورځ باندې د افغان نجونې مکتب ته تللې وای، په لومړۍ ورځ باندې میرمن ته د کار اجازه وای، همدارنګ د ټولو اقشارو سره یو ډول برخورد وای، او په یو سیاسي ساختار کې ټولې دلسې وای، نو د رسمیت پیژندل ته نسبت تر لاسه کوي نړیوال رسمیت، او د نړیوال رسمیت پیژندل سره سم ممکن هغه ډاټ چې متحده ایالاتونو لا تر اوسه نه ترلاسه کړی، طالبانو د نورو سیمه ییزو قدرتونو او نړیوالو قدرتونو سره خپلې اړیکې لا پراخ کړي وای، چې متحده ایالاتونو د هیڅ کله نه غواړي. دا تر اوسه هم متحده ایالاتونو یا واشنگتن دې ته ګوري چې طالبان د سیمه ایز او نور نړیوالو قدرتونو په ځانګړي توګه هغه قدرتونه چې متحده ایالاتونو سره په مخالفت کې دي، که روسیه ده که چین ده او که په سیمه کې مثلا ایران او نور قدرتونه دي، د هغو سره د دې اړیکو ته ګوري. همدارنګه د دې نږدې کېدل د فشار سره مخ کوي. موږ ولیدل چې یوه میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو راپور خپور شو چې په دې باندې واشنگتن غور کوي چې په کابل کې د بیرته خپل یو ډیپلوماتیک حضور پرانیزي، یا یو کنسلګری پرانیزي. ځینې کانګرسمنانو او سناتورانو چې دی فکر سره یا غور سره مخالفت درلودي، ډېر ژر د فارن پالیسی په مقاله ولیکله چې طالبان د چین سره خورا ډېر نږدې سوي دي، د قاچاق په برخه کې هم، د معدنونو قراردادونو په برخه کې هم، په سیاسي لحاظ هم. بیرته واشنگتن اوس په دې باندې غور کوي چې دوی خپل حضور ولري که نه. نو د طالبانو دا چې انجنو ته د مکاتبو اجازه نه ورکوي یا د زده کړو یا هغه څه چې په بشپړ توګه نړیوال مخالفت سره روان دي، زه ډاډه یم چې دا یوازې د طالبانو تصمیم هم ده دی کې ځنی بدبختانه ځنې تعاملات راغلي دي، یا ځنې مثلا انعطافونه چې ښوول سوي دي، همدا یې وجه ده. نو طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو تر تاثیر لاندې دي، پرون هم د خپل واک نه و، نن هم د خپل واک نه دي، نه د زده کړو د بندولو د تصمیم صلاحیت لري، نه یې د خلاصولو، تر هغو پورې چې هغه قدرتونه چې دی تر دې ځایه را رسولي دي او دوی تمویلوي، تجهیزوي، هغه دوی ته اجازه ورنه کړي چې
آزادی په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو نړیوالې غونډې د افغانستان په ارتباط دی. په بشکک کې غونډه جوړه شوله او په دوحه کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړېدونکې ده. په دې بحث کې مو زحمت شیبر کوربه یم. د خبرونه تاسو په منځني څپه 12:00 نوي د رادیو له لارې اوري او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبرونه میلمانه مو دي نجیب آزاد، زرک ملیار او عالم خان احمد صاحب. د فیسبوک لاله مهم دا موضوع مطرح کړی ده. په فیسبوک کې واوریدونکو محمد زاهد حیران په خپل پیغام کې راته لیکلی دي، د دې غونډو اصلي حقیقت هم افغانانو ته نه معلومیږي، نو څه توقع به ولري چې اصلي حقیقت سره. او ناصری زرین ګل بیا صرف سلام راستولې دی، له دوی مننه کوم. خو د واتس اپ لاله ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه هم را سره شریک کړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید چرتا روز جو صحت مند اوسی گئی. زہم غوان استاد تخ پرونه کی خپل نظر وڑان دی کم تاسو اشاره وکړه د قرغستان کې د افغانستان په اړه کوم غونډه جوړیږي. زما په خیال په نړۍ کې، یعنی اوس ملګر ملتونو داسې نورو هیوادونو مختلفې غونډې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان په اړه جوړې کړې دي، خو چې موږ ګورو یو هم د افغانستان ته دومره موثر یا مفید نه ده تمام شوی. دا چې زمونږ فلحال حکومت چې دی، امارت چې دی، اوس نو چې هر رقم ده، اوس دغه زمونږ حکومت دی، دا حکومت چېرته په رسمیت ونه پېژندل شي، د سره تعامل زیات نه شي، نو زه فکر نه کوم دغه غونډې، دغه ناستې هیڅ فایده هم نه لري. که چېرته زمونږ حکومت په رسمیت پېژندل شي، دوی سره رسمي اړیکې پیل شي، هم په افغانستان هم په د افغانستان ملت ټولو ته اسانتیاوې همداسې سهولتونه برابر شي، مشکلات به حل شي، ترانزیټي همداسې نور روابط چې دي، کوم اړیکې چې دي، دا به نورمال حالت راشي که چېرته حکومت سره تعامل وشي، په رسمیت پیژندل شي، هم به د افغانستان خلک په سهولت کې ژوند وکړي، او هم به نړیوال دغه جنې چې کوم دوی داسې ذهن کې څه لري چې افغانستان موږ ته ګنې، موږ ته کوم زیان ورسیږي، نو هغه ویره به هم دوی د ذهن څخه لري شي. نو زما نظر دا دی چې نړیوال ټولنه باید افغانستان د اوسنۍ دولت چې دی اوس نو راغلی دی، دغه زموږ حکومت دی، تر ټولو بهترین امن راوستی، که څوم موږ هم د افغان ځوان په صفت باندې په بعضې مسایلو کې زه نیوکې لرم په حکومت باندې، خو په هر صورت د امنیت لحاظه داسې نورو بخشو کې اوس ښې لاس راوړنې لري دوی، او دوی کار کوي. نو زما نظر دا دی چې حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي، او دوی سره باید تعامل وشي. مننه ستاسو نه.
د دې اوریدونکو مننه کوم. یو بل اوریدونکو د ټلیفون له لارې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ماجی تو خیم ستاسو په خانه همکار او ټلیفون کوم کوي د زابل ولایت شاجوی له
ورسوالي. تو خیم صاحب شرح لی، مهرباني.
مننه، تشکر. زه به ستاسو په خبرونه کې داسې نظر ورکوم چې اسلامي امارت کمې نیمګړتیاوې وي، مګر تر ډېره حده پورې ډېر کارونه کړي دي، دلته امنیت راغلی ده. ولو که په دې جواب کې خلک وایي طالبانو په خپله جنګ کاوه چې جنګ تېر شوی، امنیت راغی. طالبان خو جنګ ته مجبور وو، ځکه چې زموږ وطن اشغال شوی وو، امریکایان او ناټو راغلي وو، نو دوی مجبور وو چې جنګ دې کاوه، خو امنیت یې راوستی، ناټو د ولاړه پر شا ماته شوه یا ووته، په هره معنا سې وو. هغه به اوس پرېږدو. دلته امنیت ډېر سخت مهم و، ځکه چې هره ورځ تقریبا 200 نفر مړه کېدو، نو په شهادت رسېدو. دا ټول ختم شو، نو دا یو د شکر ځای ده. خدجنوریوالو او ټولو خلکو ستاسو په رادیو کې مېلمنو ټولو به ویل چې که دلته یو ساعت امنیت راسیم د ټولو خلکو ژوند ژغورل کېږي. دا اوس ګوره انشاءالله بېخي ډېر کم امنیت به ډېر یو ځای ژېري، هغه په اروپا کې هم وي، په امریکا کې هم وي، په شافوګانو وي. نو دا یو مهم شی ده. مواد مخدر د امریکایانو یو غټ ارزو و، تقریبا بېخي ډېر میلیاردونه ډالر یې پر دې باندې مصرف کړو.
حاجی صاحب، دا خو که دا رقم د لاسته راوړنې تر قطار کو ځینې د امنیت په برخه کې په دې شک نشته، مخدر موادو کې هم شک نشته. که راشو دې موضوع ته، هغه کوم کسان چې اندېښنه لري همدغه نسبي امنیت چې اوس فعلا راغلی دی، که چېرته له نړۍ سره همدغه اوسني واکمنان لاس یو نسي، دا دنیا مخکې احمدجی صاحب هم دا خبره وکړه، لکه یو کلی داسې دا دنیا لکه داسې ده، لکه یو کلی که په دغه یو کلی کې په دغه شاجوی کې هم خدای مکه په یو کور کې ګډوډي وي او د نورو کورونو په حساب باندې سم روان نه وي، همغه نسبي امنیت هم بیا له منځه ځي.
ستاسو خبره خو بالکل پر ځای ده. باید نړۍ هم د طالبانو سره د تعامل داسې وکړي چې ګوره دی باید له پوره لیست وباسي، ګوره لږ سره ژمنه کړې وه د دوحې په ناستې کې.
هغه د دوحې ژمنې، دا خو د دوی د طالبانو طرف دا خبره کوي. مثلا دغه د قزاقستان تیار طالبان له تور لیست ایستلي دي، لیکن د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، طالبانو هغه په برخه کې څه ونه کړل. توخی صاحب، مننه. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم واخلو چې هغوی ډېر انتظار شول. مهرباني وکړئ، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
زما په محترم سلامونه تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. سبا له هغه تعالی مده هلمند ته.
مهرباني، شر اخلاص.
سبا د ایمان کبه کې شبا سم محترم لکه چې سم محترم چې اشاره وته وکړه نړیوال خو شبا سم محترم ګوره هغه خبرې په اشاره نه کوي، هغه غونډې بس دغه باندې نه کوي ګوره. خبر سم محترم دلته د عام افغانانو مثال د خبرې ستونزې دوی نه درکوي ګوره. دلته عام افغانان د دوی په وینا کې مثال د خبرې او بشري ناورین په افغانستان کې دوی نه وایي نړیوال وایي ګوره. خبر صاحب، دلته چې افغانستان خلک مثال په داسې بشري ناورین کې د څه د افغانستان د خلکو لپاره ولې غونډې نه جوړوي؟ زه دلته د ماشومانو څومره ماشومان د خوارځواکیو سره مخامخ دي، څومره بې سرپرسته مېرمنې په افغانستان کې ستاسو ځکه 40 کال جنګ درته پیدا دي. نړیوال سبق هم سره مولې په تاغه غونډې نه جوړي، ولته په غزه کې فعال شروع دي پر مسلمانانو باندې، پر هغه دي غونډې نه جوړي.
وروره په غزه کې، په غزه باندې پرون هم غونډه ولا، بل ورځ هم غونډه ولا، او خو نړیوالو خپلې ګټې دي. هیڅ هیواد د خپلو ګټو له خاطره داسې نه کوي چې زما په وطن کې مشکل وي او موږ له نړیوالو وغواړو چې تیر آسام که. هیڅوک هم دغه خپل افغانان چې زموږ تاسو خپل افغانان یو خپل سره ورونه یو، آیا د یو بل ګټې ته درناوی کوو؟ چې موږ تر څو په خپله د یو بل ګټې ته درناوی ونه کړو، دنیا مو په غم کې نه ده. موږ له دنیا غواړو چې افغانستان راته ودان کړي.
مګ ګوره چې به تاسو سره موږ هم دا غواړو ګوره. خپل د دولت څنګه غوښتنه کړې ده چې د یو شنوزي په خاطر باندې ګوره چې مثال د خبرې نړیوالې شنوزي باندې د یو شنوزي د بهر پر ټول افغانستان باندې څه بدل دي بندیزونه د مثال د خبرې ګرانې
هغه ده. ګوره وبخښه، یو شنوزي د سیده د افغانانو ګټه ده. دوه نیم کاله مخته سکومه انجلۍ د ټپ په دریم سنف کې و، نن به ډاکټره و. دو نیم کال مخکې چې کومه انجلۍ یو بل درس وایو، اوس په پیغه برخه کې تخصص اخیستی وو، او هغه درسونه سی یو ځلې پاتې سي، هغه کوم کسان چې په منځ کې پاتې دي هغه بیرته بیا درس هغه سم نه سي. دا د افغانانو له خاطره دی، د افغانانو په ګټه ده. مننه له تاسو چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ. آزادې په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو آزادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد نسیم یم، کورم ایجنسی نه پاکستان.
شرخ لی، مهربانی. په اول خو په کورم کې څه حال ده؟
خیر دی، بالکل قرار دی،
مهربانی.
زما دا پوښتنه دی چې د پاکستان،
بله
الو
تاسو را سره یاست؟ مهرباني وکړئ.
زما دا پوښتنه دي چې د طالبانو چې کوم مکتبونه بند کړي دي ولې نه کولای دي دسته تاوان دي، او بل دا دي چې د کومې فیصلې په افغانستان باندې بند کړي دي دا وته کولاو کې کنه دا ملګري ملتونه کچا بند کړي دي.
او مانا نړیرا چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخت احمد شیبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ور بشو میلمنو ته. اغلی ملیار لمړی که ستاسو نظر واخلم، کوم فکر کړی وي تر ډیره پوری بحث دی اوریدونکو د نړیوالو د ټولو بحث تر ډیره څرخی چې شونځي باید خلاص شي او دا د پرمختګ په لور یو ګام دی، فکر فرزن خدای مکه په راتلونکو نوروز پورې هم شونځي خلاص نشي، ستاسو په باور د افغانستان دغه اوسنی حالت به په کوم دریس کې وي؟
افغانستان که خدای مکتب کوانځي خلاص نشي په نوي تعلیمي کال کې، نو افغانستان په همدغه انزوا کې چې دا هم د انزوا کې به پاتې شي، او دا انزوا د افغانستان لپاره تباه کوونکې ده. ځکه افغانستان لکه څنګه چې مخکې مورته اشاره وشوله چې د یو کلي کور دی، او داسې نشي کېدلی چې دا کور دی د نور کلي نه جدا ژوند وکړي. موږ تعامل ته اړتیا لرو، موږ نړیوالو اړیکو ته اړتیا لرو، موږ حتی دغه که یوازې یو موضوع د قراردادونو مطرح کړو چې د قراردادونه چې په افغانستان کې د معدنو په اړه کېږي په هره برخه کې چې کېږي، افغانستان په نړیوال سټیج کې کوم غږ نه لري. افغانستان نشي کولای چې که قرارداد نقض کېږي یو نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. یوازې یو مسله د ښوونځي د تړلو یا خلاصولو موضوع د افغانستان راتلونکو ورپورې تړلې ده، نه یوازې دا چې موږ د بشري قوې له لحاظه باید په داخل کې په دننه د افغانستان کې د خپلو متخصصینو له لحاظه په ځان باندې بسیا شو، د اقتصادي له لحاظه په ځان باندې بسیا شو، موږ په نړیوال سټیج باندې خپل غږ رسولو ته اړتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د نړۍ ملاتړ د ځان سره ولرو. او دا یوازې په سرتنبګۍ باندې نه کېږي، دا یو چانس ته چې برابر شوی ده او د دې چانس نه باید اعظمي استفاده وشي. وروسته د دوه نیمو کلونو نه دغسې یو چانس مساعد شوی ده چې اوس دوی دې کولای شي په مستقیمه توګه د نړۍ سره خبرې وکړي، او د دې چانس نه باید د ما په نظر باندې اعظمي استفاده وشي. ځکه د افغانستان راتلونکی د نړۍ نه جدا کېدلی نه شي، او موږ په انزوا کې تر ابده پورې ژوند نه شو کولای. نو دا اصلا د اړتیا ده چې باید ښوونځي، نه یوازې دا چې د افغانستان د ملت غوښتنه ده، نه دا چې دا د شریعت غوښتنه ده، نه دا چې یوازې دا چې دا علم زده کړه په نجونو په هلکانو په ټولو باندې فرض ده، بلکې دا د افغانستان ضرورت ده، اړتیا ده. زه په دې باندې ډېره خفه یم چې ولې موږ ته خارجیان وایي چې موږ باید فرض علم دروازې په خلکو د نجونو په مخ باندې خلاصې کړو.
مننه آغلی ملیار. احمد زید صاحب که د بحث په دې برخه کې ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم چې د دوحې له غونډې تاسو څه تمه لرئ چې څه پرمختګ به پکې وشي؟ آیا دې ته به زمینه مساعده شي په نسبي ډول باندې چې نړیوال د افغانستان سره تعامل ته رامات کړي؟
زه فکر کوم چې حداقل که ډېر پیشرفت نشي یو دومره پیشرفت چې لومړی ځل به نړیوال او طالبان مخامخ سره کینی او مخامخ به یو بل خبرې واوري، او په لومړی ځل به هغه مشکلات چې او ملاحظات چې کله طالبان لري هغه هم دوی ته وړاندې شي، دوی ته او نړیوال به طالبانو ته خپل ملاحظات وړاندې کړي.
وبخښه احمد صاحب، دا ملاحظات او دغه پیشنهادونه خو تیار وړاندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته راغلی و په 2022 کال کې، لږ پرته د 13 اونۍ د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د افغانستان لپاره کابل ته تللی و، نور استازي تللي دي. په دوحه کې له امریکایانو سره څو ځلې خبرې کړې دي، نو خبرې خو شوې دي.
زه فکر کوم چې طالبان زیات د مسلې ته ګوري چې یو تصمیم گیری مرجع ته دا خبره ورسی، او دغه دوه غونډه یو تصمیم گیری یو مرجع کېدای شي چې هلته ډېر هیوادونه راځي او ډېر هیوادونه په دې کې ګډون لري. ملل متحد منشي هم دې کې ګډون لري، نو هلته تصمیم گیری به زیاته وي او تاثیر به د دې د خبرې زیاته وي. نو طالبان دا فکر کوي چې دوه کې ګډون وکړي، نو دوی به وکولی شي چې خپله خبره ډېر هیوادونه رسوي،
فکر نه کوي چې دا خبره ممکن دومره نوي جدي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله چې کله افغانستان ته راغلی و قندهار ته ولاړه د طالبانو مشر ورسره ونه کتل.
و دا چې وی کتل کوي نه کتل هغه بیره خبره ده. خدا ده چې داس وسکاری چې په لومړي ځله د نړیوالې یو ټولنې یو ګروپ سره طالبان مخامخ کیږي او دیو یو هیله راټوکیږي چې دز نه بعد به یو څه تعاملات نرم شي او یو څه طالبان به سمدغه موږ هم د ملت برخه یو موږ ورته غواړو چې دوی دې هم څه نرمښت وښیي او نړیواله ټولنه هم څه همدغه موږ غوښتنه ده چې دوی دې نرمښت وښیي وښیي، ځکه چې د دوی دواړو سیاستونو افغانان خراب کړي دي او افغانستان خلک ورځ په ورځ وضعیت خرابي، اقتصادي وضعیت خرابي او دغه نسبي امنیت چې ده دا هم که چیرې خدای مکه همداسې حالت وي چې اقتصاد حل وږي تګي وي او وضعیت خرابي، نو دا نسبي امنیت هم له بینه ځي.
مننه احمد صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ په سیمه ایزه کچه څه ورته وګورو د طالبانو تعامل د سیمې له هیوادونو سره نسبت یو کال مخته ته بهتره شوی دی؟ تازه د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په ازبکستان کې د قطر له سفیر حسن هاشم سره کتلی دی او د افغانستان په ارتباط خبري کړی دی او ویل دی چې دا خبري دی ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دی بیان لمخې دا خبري د دې لپاره دی چې په قطر کې د دوحې په کانفرنس کې د دوی نظر سره نږدې وي او مشترک وي، او دوی وایي چې نظر مو هم سره نږدې دی چې په افغانستان کې اقتصادي کارونه پرمختګ وشي او ازبکستان غواړي چې د ریل لاره هم تیر کړي. همدارس د سیمې د نورو هیوادونو وضعیت هم مخکې اشاره وشوه. فرزند اغلی ملیار د کابل غونډې ته اشاره وکړه چې ویږي کې فرهنده هند استازي برخه اخیستی و، لیکن په نړیواله کچه به له اروپایي ټولنې سره، له امریکا سره، له ملګرو ملتونو سره د خطر په غونډه کې، دغه د دوحې په غونډه کې چې ملګرو ملتونه جوړوي، څه تعامل وشي، څه نشتېوالی به راشي؟ که څه هم تاسو مخکې ویل چې امریکا مهمه ده، خو آیا د امریکا متحده ایالتونه به هم څه نرمښت ښکاره کړي؟
کولی شي بر صاحب، یو شی خو مهم دی چې هر هغه ناسته که ډېر نتایج چې مثبت نتایج و هم نه لري د افغانستان په هکله، مهموالی په دې کې دی چې افغانستان اوس هم هغه موضوع ده چې نړۍ بحث پر کوي، سره دې چې په نړۍ کې ډېرې نورې مهمې قضایاوې روانې دي، که هغه د یوکراین او د روسیه ده، که هغه د حماس او د اسرائیلو ده، او نورې ډېرې زیاتې ستونزې هم شته. دغې سره چې افغانستان د بحث موضوع ګرځي، دا یو مهموالی دی. دوم بحث دا دی چې هغه هیوادونه چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې سیمه ییز هیوادونه طالبان سره ځینې تعاملات ښوولي دي، مثلا چین حتی خو د دې سفیر ومنه، او د چین سفیر ومنه، همدارنګه د ازبکستان دریز، د قزاقستان دریز طالبانو په وړاندې، په تېرو دوه نیمو کلونو کې ځینې هیوادونو ته دا ویره پیدا شوې ده چې ځینې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې ادعا کیږي چې افغانستان کې موجودیت لري، د ځینې سیمه ییزو هیوادونو ته تهدیدونه دي، او ځینې هیوادونه تمویلوي تجهیزي. دا هیوادونه لکه چین او منځنۍ اسیا هیوادونه، ان ایران پورې، د مجبورې دي چې طالبان سره څنګه څه تعاملات وشي تر څو د هغه ډلو څخه چې دی ویره لري، دی ځان ته تهدید بولي، دغه مخنیوي وشي طالبان په مرسته، ځکه طالبان مست افغانستان کې واکمن دي. دا یو بس. دوم بس دا دی چې ما یادونه وکړه په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په مسایل کې څومره نړیوالې ناستې هم سوي دي، حتی په افغانستان کې دننه د جمهوریت پر مهال باندې د کابل دوی پروسې ناستې وسولې دي، ډېر څنګه د آسیا زړه په ناستو کې په افغانستان همیشه مرکزي د بحث مرکزي موضوع به وه، دارنګه په روسیه کې ناستې وسولې، په چین کې ناستې وسولې، په اروپا کې ناستې وسولې، لیکن تصمیم د دوحې په ناستو کې ونیول شو. په 29 فبروري 2000 کې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په ناستو کې تصمیم ونیول شو. نن هم کله چې تاسو اقتصادي برخې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ باید وشي، د بشري ناورین مسائل دي، په تېرو دوه نیمو کلونو کې نه د سیمې قدرتونو، نه د نړۍ نورو قدرتونو پرته له متحده ایالاتونو، حتی د ملګرو ملتونو په ګډون، هغه سي اقتصادي رول په افغانستان کې نه دی لرلی لکه متحده ایالاتونو چې لرلی دی. په تېرو دوه نیمو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په اسلام آباد کې او په چین کې درې ناستې غونډې د افغانستان په تړاو جوړې کړې، لیکن په ټول اسلامي نړۍ کې هغه سازمان چې دی د بشری ناورین د مخنیوي لپاره هغه څه د پام وړ مرستې پرته له یو څو خیمو میمو چې رالیږلې دي ونه کړلې. همدارنګه اروپایي ټولنې همدارنګه د سیمې قدرتونو خو متحده ایالاتونه یوازې متحده ایالاتونه په اونۍ کې 40 میلیونه ښکاره البته ښکاره پیسې چې ورکوي دا چې پټې څومره چې مددې د دې معلومات خو نشته. نو په دې ناسته کې به یو موضوع دا هم شي چې متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په دوحه کې د طالبانو سره لیدلي دي او بیا یې دا ملګرو ملتونو هم دې ته قانع کړي دي چې کوربتو دی وناسه سي د سیمه د قدرتونو د سیمه د سیمهیزو هیوادونو د ریس پر ریکارډ ډول باندې راخصل کیږي او دلته خپل پیغامونه اوریدل کیږي. دلته خو د وختانه هر هیواد خپل پالیسۍ نمکه د خپل ګټو او د هغه تهدیداتو چې د اساسي په باندې ډیر بحثونه وشي لکه تصمیم گیری به امغه وی چې طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ یا د افغانستان او د متحده ایالاتونو ترمنځ یا د نور افغانانو او متحده ایالاتونو ترمنځ کومه پریکړه کیږي. په ټوله کې ز خوشبینه نه یم چې په دې ناسته کې دا سی یو پریکړه وشي چې هغه د افغانانو نړۍ وال خوشبینی وشي لبد مرغه لکن معاملات به وروسته همدغه وی چې لکه مخکې چې ما په دې خبره ټینګار وکړ هغه سیاستونه چې دلته داخل په امریکا کې وینم د ځینې سناتوران سره د مید ویست د ایالاتونو ځینې سناتوران سره وخت ناخوښ زه وینم د متحده ایالاتونو دریز د افغانستان په قضایو کې وازن د نړۍ په قضایو کې ډېر رول لري او نور هیوادونه موږ ولیدل چې د متحده ایالاتونو د وتو د اعلان سره سم ټول افغانستان خالی شو او ټول هیوادونو خپل کنسلګری سفارتونه ډیپلوماټیک حضور له افغانستان وېسته د ناتو سازمان په بشپړ توګه
او اساس ستاسو د خبرې په تایید په خپل طالبانو هم دا ویلي دي چې امریکا د نورو مخه نیولې ده چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
بلې دا په واره موږ د باستان اگزیره د دې د بهرنیو چارو د وزارت موین څخه هم واورېدل چې یوازې امریکا د کچېر د دې ترمنځ تعاملات یا د دې ترمنځ نږدېوالی راځي نو ټوله نړۍ به دا خبره مني او هغه تصمیم چې امریکا نیسي نور نړۍ لپاره به منلې وي او هغه د نړۍ په ډېره قضایو کې ډېر ښکاره دریځ نه یوازې د افغانستان په وجه کې او طالبان په دې باور دي چې د امریکا سره د دې اړیکې د نړۍ سره د دې اړیکې د امریکا سره بری اړیکې د نړۍ سره بری اړیکې
مننه اساس صاحب د هغه کسان چې په فیسبوک کې د خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري هغوی ځینو سلامونه راته استولې دي. وعلیکم السلام. یو اوریدونکی یوسف خان بیا لیکلی دی په دې غونډه کې شراکت وکړي که طالبان البته مطلب یې ده دا به ډیره ګټه وکړي. د یو بل اوریدونکي چې د واتس اپ له لارې پیغام را لېږلی ده دا سره اورو او بیا د بحث وروستۍ برخې ته ورځو چې یوه نتیجه واخلو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اړوندونکو ته نیک هیله سلامونه احترامات هیله لرو چې جوړ او روغ بس او د صحت او عافیت چایمه وم پتن وي. نو د دوه هې د رواني غونډې ته موږ زیات خوشبينه یو. نو هیله لرو چې دوی به د افغانستان په وړاندې باندې کوم نیک اقدامات وکړي چې هغه د اسلامي امارت او د ټول افغاني غیور په ګټه باندې. نو دې ته موږ زیات خوشبينه یو. خیر دی نور خو موږ څنګه پک شوای هغه اسلامي امارت په خپل کار باندې شپ کویږي ځکه چې اوس د افغانستان واکمنان دوی دي. نو د دې څخه مهم یو هیله ده چې د افغانستان په وړاندې باندې چې کوم نیک اقدامات وي دي هم باید ښه راغلاس وایي. البته دې ته باید ټول افغانان ښه راغلاس وایي. نو دا زموږ یو هیله ده چې د دوحې کومه غونډه چې روانه ده چې د افغانستان لپاره به یو ښه زیری ولري.
لدی اوریدونکو مننه کوم د دې خطر چې دا بحث راغون کلمړی باغله مليار کستاسو نظر واخلمه. ستاسو د یو شزینه فعال په صفت باندې د سیاسي چارو د وکتون کې په صفت باندې د دوی د غونډې لپاره طالبانو ته څو وړاندې سلري او نړیوالو ته څه
په مجموع کې طالبان ته زما وړاندیز دا ده چې دا په ډیپلوماټیک اړیکو کې راکړه ده، یعنی څه به اخلي او څه به ورکوي. په دغه صورت کې بیا یو نتیجې ته دوی دی رسیدلی شي. طالبان به هم یو څه د خپل موقف نه چې نیولی ده د هغه نه به یو څه گذشت کوي او کوم انتظارات چې د دوحې د غونډې نه دي او دا غونډه په هغه هدف باندې تنظیم شوې ده نو زه فکر کوم چې نړیوال به هم دوی ته یو څه ورکوي چې په هغه صورت کې وشي کولی چې په رښتینې ډول باندې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو فعال غړی شي. زه یو څه ناڅه ګرچې دلته ما واورېده چې ډېر امیدونه نشته دي، اما زه یو څه ناڅه دې غونډې ته په کومې خبرې چې البته د فریدون اوغلو کړي دي د هغه د خبرو په بنیاد باندې چې دا به ښې پایلې ولري، ښې نتیجې به ولري، د افغانستان اړیکې به د نړیوالو سره ښې شي، دې غونډې په پای کې نو زه امید لرم چې داسې یو مثبته نتیجه د دې غونډو نه لاسته راشي، ځکه چې دا په یو مشخص هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې، یا مشخص اهداف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده چې هغه د افغانستان او د نړیوالو اړیکو بهبود او تعامل دی. نو کله چې دغه هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده، زه فکر کوم چې د طالبانو سیاستمداران هم په دې باندې پوهېدلی دي چې دا غونډه اهمیت لري او د خاص اهمیت لرونکې ده. نو د دې دپاره به دوی دې هم خپل وړاندیزونه چې کړي دي، هغه وړاندیزونو باندې به هم یو څه غور کوي. طبیعي ده چې په میز د مذاکراتو باندې سره کښېني، بیا د کومې ستونزې یا پرابلمونه چې وجود لري هغه دا طبیعي ده چې د خبرو په نتیجه کې بیا حل کېږي. او زه امید لرم چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، د ښځو دپاره د حق د کار ورکړ شي، بشري حقونو ته درناوی وشي، او انشاءالله چې هغه څه غوښتنې چې د سرپرست حکومت دي، چې هغه د سرمایې د افغانستان د کنګل شوې سرمایې خلاصون دی، د افغانستان په رسمیت پېژندنه ده، افغانستان په رسمیت پېژندل شوی، البته د دوی د حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او نورې کومې غوښتنې چې دوی لري چې د دوی د دې تور لس نه نمونه لري شي. البته امید ده چې دغه ستونزې حل شي، ځکه د دې ستونزو حل کېدلو سره د افغانستان د بیا رغونې د کار کېدی شي، کېدی شي نړیوال ملاتړ جلب شي، مرستې وشي، او په هغه ځایو کې چې ورته بهرنیانو ته اړتیا ده، هلته د بهرنیانو اړتیا بهرنیانو سره دا مسایل مطرح شي، د دې د مرسته جلب شي. او زه فکر کوم چې دغه به یو لاسته راوړنه وي که چېرته دواړه خواوې یو څه په اصطلاح که حقیقتا غواړي چې تعامل وکړي او د دغه تعامل لپاره دا غونډه جوړه شوې اوسي، نو باید دواړه خواوې یو څه ناګذشت
وکړي. احمد زه صاحب که ستاسو نظر واخلم، څرنګه څه باید څه وړاندیز لري، یعنی فکر کوي چې باید نړیوال له طالبانو څه وغواړي او طالبان باید نړیوالو ته څه ورکړي؟
او دا خو زما تا وای چې د غریب په خوله باندې څوک هم نه کوي، مونږ هم نه کوي، پازان باندې داسې ما ته څوک واوري کله داسې واوري. زموږ خو دا ورته وړاندیزونه دي چې هم اسلامي امارت او هم نړیوال باید نرمښت وښيي، او اسلامي امارت او وګوري چې هغه غوښتنې چې نړیوالې کوي هغه نو یعنی دومره بدې غوښتنې هم نه دي، لکه تعلیم و تحصیل مخه چټپ شوې ده، هغه باید خلاص شي، جنکوی په مخه مکتبونه خلاص شي، نو دا داسې هغه مشکل هم نه ده، او کومه داسې غوښتنه هم نه ده چې هغه طالبان باید هغه بدومني. همداراز مثلا د سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکو د پراختیا لپاره باید دا اوس نه یو ایجنډا باندې دوی کار وکړي او آئنده لپاره یو ایجنډا جوړ کړي. بل زموږ دا پیشنهاد دا دی چې د افغانستان اوس ماشاءالله د اقتصادي تضررات دا ښه پروژې اوس روانې دي، معدنونه دي، زما څومره معلومات لرم حتی چین هم دا مشکل لري چې خپل پیسې انتقال کړي، او دا تیره ورځ د چین ایم سی کمپنۍ په لوګر کې د مسکان د عینکو چې کوم دا کان دا دغه د کار د پرانستل لپاره د پیسو د انتقال مشکل درلود، تر څو چې دا بانکي تعزیزات او دا بل ملي تعزیزات نه ختم شوي، خو بانکي مشکلات هم وي، بانکونه پیسې نه انتقالوي ځکه بانکونه ډارېږي. او نو په دې تاریخي به وکولی شي چې زما همدا یو وړاندیز همدا هم ده چې دغه مالی بخش هم په دې خپل ایجنډا کې ونیسي، نړیوال او آئنده په خبرې
وو. مننه مننه احمد صاحب، مننه د آزاد صاحب نظر هم واخلم، وخت نور به اجازه نه راکوي. آزاد صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ دواړو لورو ته، نړیوالو او طالبانو ته؟
ګوره طالبان په هغه موقف کې نه دي چې د مذاکراتو پر بحث باندې شرایط ولري، لکه دوه نیم درې کاله وړاندې کله چې دی د دې په ادعا د متحده ایالاتونو د بهرنیانو سره په جګړه کې وو او افغانستان اشغال وو همدا د دې خبرې وې او بیا خپل شرایط لرله چې تاسو دا راکړئ موږ به دا درکړو. نن دې په افغانستان کې واکمن دي، دوی دا شرط نه شي کولی چې تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکړو، تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ رسنیو خبریالانو ته د فکر او د ژبې ازادي ورکړو. همدا ستاسو په رسنۍ په ازادۍ باندې په افغانستان کې بندیز لګېدلی دی یا نورې رسنۍ همدارنګه، موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ سره تعاملات وکړئ. موږ بیا نه نوي فیصده خلک چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د دوه وخت ډوډۍ نه لیږو ته ډوډۍ پیدا کوو. ګورئ د افغانستان مسله چې ده د نن په افغانستان کې د افغانستان د مشروعیت مسله ده، په افغانستان کې د نن د مشروعیت نه لري. نو د دې ته وړاندیزونه خو څه دغه ټول څه چې د نن په افغانستان کې د افغانستان د عرفونو د قوانینو له مخې د دودونو له مخې د سیاسي ساختارونو له مخې د نړیوالو عرفونو اصولو له مخې طالبان اصلا سیاسي سختار نه لري. لومړی دا خپل امارت چې دا ادا کوي دا یې نشي تعریفولی، ځکه دې لپاره دا قانون نه لري. نړیوال ظاهرا د نړیوالو ټولو غوښتنې په دې کې انعطاف نشته. نړیوال غوښتنې داري چې په افغانستان کې باید د جنسیتي بربریت خلاص واخیستل شي، د میرمنو په وړاندې هغه دریشي طالبان نیولې هغه خلاص واخیستل شي، میرمنې د کار او د زده کړې اجازه ولري، نور اخشار په دولت کې ځان وویني چې بېخي ځان نه ویني، همدارنګه د فکر او د ژبې ازادي وي چې هلته نشته، طالبان باید نړیوالو ترهګر وړلو مخنیوی وکړي، ازای ورنکړي چې هغه د راپور نه خبريږي چې هلته ستا د قاچاق بحث هلته ډېر
خیر دا خو بیا ډېرې زیاتې غوښتنې دي. په لنډو باندې فرضاً په لنډو باندې آزاد صاحب څه غوښتنې باید وسي؟
قوانینو له مخې طالبان باید په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي، دنه په افغانستان کې، او دغه لپاره ښکاره اصول او شرایط هم دغه دي چې
طالبان. خلاصه تاسو د دوهې غونډې ته هیله من نه یاست؟ او اغلی ملیار یو ټکی تاسو هیله من یاست؟ او احمد صاحب تاسو هیله ورته لري چې څه پرمختګ به پکې وشي؟ ډیره مننه، ډیره مننه له تاسو درې سرو څخه مننه کوم، له اوریدونکو او لیدونکو څخه منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر دې دمه برخه راسره واخیسته. زه احمد شبر له ټولو اجازه اخلم.